غرمې دولس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د درسي ساعت او د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو پروګرامونه خپریږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان افغانستان ته د سفر لپاره تیاری ښودلې. د ایران د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر له مخې ښاغلي پزشکیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له کارکوونکو سره په غونډه کې وویل چې له اسرائیلو سره تر دولس ورځنۍ جګړې وروسته ایران باید نړیوالو ته وښیي چې سوله او له ټولو هیوادونو سره رغنده اړیکې غواړي. ښاغلي پزشکیان همداراز له ایرانه د افغان کډوالو جبري ایستلو ته اشاره وکړه او ویې ویل ده د کورنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې چې دا کار په ډېر دقت ترسره کړي څو په افغانانو کې د ایران په اړه منفي ذهنیت جوړ نه شي. پزشکیان وویل ایران له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی او د لازمو تیاریو په صورت کې دی چمتو دی چې افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د ښاغلي پزشکیان د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. ایران د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې ډېر نږدې اړیکې ورسره پاللې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مشر اندریکا راټوټ وایي افغانستان باید د انرژۍ د نوي پیر د پیل له غوښتنو سره یو ځای شي او د فوسیلي انرژۍ له کارولو ډډه وکړي. ښاغلی راټوټ په یوه ویډیوي پیغام کې چې نن د ملګرو ملتونو د افغانستان د څانګې پر ایکس پاڼه خپور شو خبرداری ورکړی چې که په دې برخه کې اقدام ونه شي نو د افغانستان او سیمې د ثبات او په ټوله نړۍ کې د بشري هڅو لپاره به ډېر ناوړه عواقب ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له نړیوالو غوښتي دي چې د انرژۍ د لګښت نوی پیر پیل کړي. ښاغلی ګوتریش د فوسیلي انرژۍ پر ځای د نوي کېدو وړ انرژۍ د لګښت لپاره غږ کړی. د یوناما مرستیال د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې د چاپیریال بدلون کوم را روان ګواښ نه دی، بلکې دا ناورین همدا اوس روان دی. اسرائیلو اعلان کړی چې د غزې په دریو ساحو کې په جګړو کې محدوده وقفه راوستې ده. د دې اعلان هدف دا دی چې په دې تړانګه کې د راغلي بشري ناورین له مصیبت ځپلو سره مرستو ته موقع ورکړل شي. د اسرائیلو پوځ نن سهار وختي وویل چې دا تکتیکي وقفه به د غزې په ښار دایر البلا او مواسي سیمو کې تر بل اعلان پورې هر ورځ د لسو ساعتونو لپاره اخیستل کیږي. په دې سیمو کې وقفه یې اوربند وروسته له هغه اعلانېږي چې په غزه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د اسرائیلو اقداماتو د نړیوالو سخت غبرګونونه وپارول او په دې سیمه کې د قحطۍ د ګواښ په اړه اندېښنې وښودل شوې. د روسیې د جنوبي سیمې والګاګراد چارواکي وایي چې د اوکراین د ویشتل شویو ډرونونو د ټوټو د راپریوتو له کبله د اورګاډي د برېښنا یو سیستم ویجاړ شوی او د ریلونو تګ راتګ له خنډ سره مخامخ شوی دی. د والګاګراد ولی اندری بوخاروف پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو انساني تلفات نه دي اړولي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه ویلي دي چې د هوایي مدافع ځواک یې په والګاګراد کې د اوکراین نه ډرونونه ویجاړ کړي دي. د وزارت ویلي دي چې روسیې تیره شپه په ټوله کې په دولسو سیمو او همداراز په تور سمندرګي او کریمیا ټاپو وزمه کې د اوکراین نه نوي ډرونونه له منځه وړي دي. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کرکټ د 2015 کال د آسیایي جام د متحده عربی اماراتو په کوربه توپ تر سره کیږي. فرانس پرس خبری آژانس خبر ورکړی چې د جام تنظیمونکو پرون د اعلان داسې مهال وکړ چې د پاکستان او هند ترمنځ سیاسي لانجه دغه جام له بې برخلیک حالت سره مخامخ کړی وو. دغه جام کې چې راتلونکي سپتمبر له 9 تر 28 پورې دوام کوي، دوه سیال هیوادونه هند او پاکستان هم سره مخامخ کیږي او دغه هیوادونه په ای گروپ کې له کوربه اماراتو او عمان سره په یوه ډله کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم په دغه جام کې لوبیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
ا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوی احترامات مکبل کی قدرمن او درونه زکون کو یو زلبی هم تاسو ټول تشرقاس مې دنن مزید درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوښه زکون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سړي د صحت چمې بوم پتن می خوښه کولای زکون کوله کسرنګ چې زم راستاس دنن مزید درس مضمون د پانو مشور مرمن اور باندې د پانو مشور مرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق له بش پر معلومات ترلاسه کو بولو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې میرمن دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله من دیم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زه زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوښه او ګلری زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع میرمن تورپیکۍ ده. لولو چې میرمن تورپیکۍ څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار سي. میرمن تورپیکۍ. میرمن تورپیکۍ یو توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د اټکل 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه 100 کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره شوله چې انګریزانو په 1,000 زریز ځواک سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي عمل و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. ترنو خوښه زده کوونکو ولولو چې میرمن تورپیکۍ یو توریالی پښتنه او سکزی پیغله وه چې د اټکل نه مخې 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1,60,000 کسیزه ځواک سره و او د دې سره 1,00,000 باروړونکي سروي مال وې، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1,60,000 کسیزه ځواکونو سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلې افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسي مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي و، دغه افغانانو په فرهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک را واغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتانه غزا لزینه. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې را واغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی هغه داسې یو شعر وویلی، سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتنه غزا لزینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته وویه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنگ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارمه زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه مونږ تورپیکي بی اختیاره ناره پرې کوي ترنو خوږو زده کوونکو کله چې په دې جنگ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکي میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالي ډکه وینا اوري نو د جنگ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکي ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارمه زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه مګر تورپیکي چې کله د ده دغه خبرې اوري په دا وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې پر سپین میدان به درسره یم زه پښتنه له تورې نه ترپالم مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي یعنی کله چې د جګړې ټکر ته ځي نو دا د بیت ته وایي او وروسته د دواړه یو ځای د جګړې ټکر ته ځي او تورپیکي ځخ پر کوي یعنی تورپیکي یو شیر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي تر دې تیری تورې د جار سم د غلیم وینه به یو ګرانه مین په وینو رنگ تورې دی راوړه یعنی میرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي تر دې تیرې تورې دي جار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مینه په وینو رنګ توره دی راوړه جانان مې سر پر وطن کېښوده په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه یعنی میرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهوري غزا په هدیره کې شخص ولا پورته غاړي اوس هم زموږ د زموږ ودونه کې شزي له درګي سره وایي که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي یعنی درنو خوږو زده کوونکو دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ردی خان ته ولوسلې په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې کله چې دوی دواړه شهیدان شوله د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخص بله او هلته خاورو ته وسپارل شول خو د دې دغه کومې غاړې چې دی لوستلې دي دی ویلې دي د دې دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړئ کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی وو نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړه چې د هغو له جملو څخه یو پخپله هم میرمن تورپیکي وه او د هغې خاوند ردی خان وو د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغه سي نمونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي یعنې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغه سترې جګړې او مبارزه کې ډیر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې د هغوی د ژوند په حق له معلومات نشته خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې یعنی په زرګونه کسان داسې سته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونو څخه یادونه نه ده سوې د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان دی خوږه او ګلالي زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ موږ ستاسو د درس لنډیز سوو یا هم د درس خلاصه مو سوه لولو چې تورپیکي پښتنه یو توریالي پښتنه او سګزي پیغله وه چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنګ تیاری کوي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخص ول خوشاغل لیز دکون کول که مخکې چې مراو تاسو ټول ولوستله چې میرمن تورپیکی یو توریالی زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزی پیغله وه. د اټکاله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپیل بولډک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکی د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکی د خپل وند ریدی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیسته وه. ریدی خان چې د خپل پلار له پښتونولۍ ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدی خان خپلې مېرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتني ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې مېرمن تورپیکی هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولډک د مشهورې غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولډک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړې کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان سته چې یادونې یې هیڅ وخت نه کیږي. ینه درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن تورپیکی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. چې میرمن تورپیکی د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خو ژو ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. د لوست په دې برخې کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او هم چنان د دې تر څنګ به لنډیز سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وو. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولرئ. خوشاو ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هله او احترامات می یو زلبه هم قبول کی قدر منو او درنو زده کوونکو، د تل په سیر یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول خواجه او قدر من زده کوونکو براترو او جوړ صحت مند او سجه او د صحت چمې په پتن وي. خو جو ګل زده کوونکو، لکه سرنګ چې زمو راستا سو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. تیر ورځو لوستنه کې موږ تاسو زیات شمېر افغان مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغان مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. نو هیله مند یم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږو ګلالي زده کوونکو، د تل په سیر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږو ګلالي زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږو ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست، موضوع میرمن حمیده ده. ولو چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنه او ګللی زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو خوښه او ګللی زده کوونکو څخه دوه ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو ستاسو لومړی سوال چې دی د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوښه او ګللی زده کوونکو هغه ښځینه شاعرانو چې تاسو پیژنئ د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکئ. که څه هم هغه یوه مېرمن واوسیږي یا هم دوی یا هم درې یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسیږي د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر شته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې اثار مو لوستلي وي او د هغوی اثار مو مطالعه کړي او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثار مو لوستلي وي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له حوصله او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو ستاسو د لوست پر لور باندې سمره ستاسو د نن ورځې لوست موضوع میرمن حمیده ده. لولو چې میرمن حمیده څوک ده؟ میرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله میرمنه وه د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پاچا صاحب په نوم مشهور وو د نوموړي شخص لور وه. خوښه او ګللی زده کوونکو لولو چې میرمن حمیده یوه ډیره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه میرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پاچا صاحب په نامه سره ډیر زیات مشهور وو د هغه شخص لور وه، یعنی پلار یې په خپله ارشاد حضرت شاه نومېده چې په هغه وخت کې د تیرګریو پاچا صاحب په نامه سره ډیر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 مریز کال یې د کونړ ولایت د شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنی میرمن حمیده په 1290 لمریز کال کې د کونړ ولایت په شینګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او فاضلي کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیدې خپل مروجی دودیز زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه او د خپل کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریار له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعه ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو ته رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، میرمن حمیده هغه شخصیت وو کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړ او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی وو او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوی وه. میرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی وو. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت وو. میرمن حمیدې خپل دغه د شعر ویلو دوران یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی وو. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت وو چې له دې سره یې ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې میرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیدې به لیکنې کولې او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خبرونو کې خپرېدل. یعنی میرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه وه چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله او همچنان میرمن حمیدې کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی وو، د دې شعرونه د هیواد په بېلابېلو خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپیسلي اسلام عقیدې، افغاني پات، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډیره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږو او رنگینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړې دي. یعنی میرمن حمیدې خپل زیات شمیر آثار او نثرونه ډیډې کړي دي. په هغه کې د اسلام سپیشلي عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیواد پالنې روحیې په باره کې څرګنده کړې دي، او همدارنګه د دې تر څنګ د بې اخلاقي مسایل، همچنان د افغانو میرمنو د حقوق کنو او د ټولنیزو ستونزو ډیر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده، او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږو الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار و واده کړی و، او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده په خپله په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده چې یو نظامي منصبدار و، په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه، او له دې عمله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډیره لیواله او مینواله وه. یعنی میرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود میرمن حمیدې د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلبچا الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو په خپل ګلبچا الفت و، همچنان قیام الدین خادم، پوهاند رشتین و داسې نور اثر و، د هغوی د به دی همیشه مطالعه کول، او په خپلو منظومو او منثورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډیره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منثورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ میرمنې د ورپېښې ناروغۍ له امله په 1390 مریز کال د وږې میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د میرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هیواد په مطبوعاتو، په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجله کې خوندي دي، چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالۍ څرګندوي کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوه شان څخه معلومیږي چې دا یو ډیره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې څه دی؟ ایز ما کم نصیبه، ما ویله زړه به مې خالي شي لږ لغمه، دواړه سترګې به مې وچې شي لنمه، د شادمنو په ټولګي به شمه، یاد زمانه به را سره ځي په سمه لاره نه په لاره سمه. یعنی دې دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږه او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل چې میرمن حمیده څوک وه، څلور شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړي، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. ولو چې میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړې په 1290 مریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې و زده کړې یې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه کړې او د خپل ځانګړي ذوق او علاقې له مخې یې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړې او د پخوالي پورته یې رسولې او په ادبي کړیو کې یې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې وه. یعنې میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړي په 1209 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه او فاضله او روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ د مشرانو څخه زده کړې وې او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبی علوم سره وه او هغوی مطالعې ته یې دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې یې خپل شاعري د پوهوالي تر دورانه پر رسولې وه او همچنان په دې برخه کې یې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1993 لمریز کال په کابل کې وفات شوی ده. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو، خپرونو، مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه. هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوږو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ همچنان او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړي او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلې مېرمنې پیژندلې دي او څومره د خپل ګران هیواد له تاریخ څخه خبر یاست او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنی خوشحال که درمنو زده کوونکو موږ او تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په حقله مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تیرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ او د هغوی د ژوند د تجربو سره شناسي وي است، هغوی د تاریخ په حق لمو لوستلې دي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 300 1 3 1 1.
د آزادی میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د ازادي میلمه پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پایلې کوم ځای کړې دي، د نور سره په ازادي میلمه پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې، ستړي مشه، پروگرام ته په خیر راغلې. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي.
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغ یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کدی راته وایي بریا جانې، په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د خونځي او پاراته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې لزده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خونځي نه درلودل، خونځي و ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیرې زیاتې وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دغې کیسه کراته وکړي او خون کې مو څوک و؟ خزینه او سادانه وي که نارینه او سادانه پکې و؟
ډیر زیات مننه چې زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پایته رسول دي زبر رښتیا هم تقریبا هم داسې وو چې موږ خپل درسونه مرکز کې سات رسول دي زموږ ټول استادان چې وو هغه تقریبا ډیرې زنانه وو او مشکلات وو د ښځو په وړاندې چې د افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې د ښځو زنانه په وړاندې د خويند په وړاندې یعنی د زده کړې تحصیل په وړاندې ډیر مشکلات وي نو زبر هم داسې ولایت وو چې ډیرې مشکلات چې موږ درلودل د شوزو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې یعنی د مرکز خپل لري پروتو سیمو کې دا چې مثال د زده کړې د رسنه درلودې یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول او ځین داس نور مشکلات وو او تقریبا مشکلات زیات وو زبر ولایت کې نسبت نور ولایت ته شو مثال کوم زونته مشکلات وو ډېر
او بریا جان تاسو چې کله خوانځي ته تللی د امغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلود هغه مو اغوسته کنه حجاب چادرې مو مور سره کوله
یعنی زه چې خپل حقیقت ترته وایم هغه وخت خو زموږ د لباس سم سپین ټیکای وو او نور تور مکالی وو خپل کزه درته وایم په مختلفو روشونو تر کو سره مثال مو خپل حجاب راته وای هغه هم حجاب وو اکثر خوند به دا شنه چادرې کولې او ما خپل چې مثال کولې دا حجاب تور حجاب مو کوه او اکثر څه خوندې مولې چې د بتلی موټر کې تلی او راتلی دوه باندې به حجاب کوونه به چادرې کوه نو په دا طریقو سره خوند خپل درس تعلیم ته دامه ورکوه
د کورنۍ ور پړراته وای سمره کورنۍ آماده وي چې جونې پریګ دی یلته درس وای لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ وکي کورنۍ نارینه غوښتل چې جونې لاړ شي مکتبونو ته درس وای
بلې لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لور پرتو سوالې کې سیمو کې تر ډېر هاته پورې پلارونو اجازه نه ورکول خپل لوران ته خويند ته چې سم دي لار سي تحصیل وکړي په څل تعلیم کې مکتب ته لار سي هاته یوه دي مدرسې ته لار سي چې فرق یې د تر ډېر هاته پورې په زابل ولایت کې همداسې مشکل وو چې اجازه ته ډېر هدا نه ورکوله خپل زنانه طبقه و ناسته د لار سي او اکثر د سخوندې هم موږ لرل چې په پټه باندې د فامیلون صدې مکتب ویل او ډېر د سخوندې هم لري چې د پلرون تشویقول د خورونو د خوا د خاوند د خوا د خپل مکتب ویل نو فرق لري خو ډېر کزه درته ما فوکس په دې باندې دی چې ډېر خويند موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دي برخې وي او په ډېر رنګ سره بده کولې به هم از د کلیب ډېر په سختي به ویلي په پټه توګه یا انداز نور تر کې به دي کارولې ته ډېر حد پر اجازه نه و
ستاسو ملاتړ څوک په کور کې خپل د ډېر مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې د سره چا لاس یو کړی و سم ملاتړ کوي چې ذکر وکړي
بلې زما مرجانه شکه چې ژوندۍ ده تر اوسه نه پوري که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایمه ملاتړ یې ده دایم او ورپسې مې پلار جان چې هغه خپل باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړ یې کړی دایم
ښوونځي کې به تاسو خپل څنګه وایي ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دی خوښېده تکړه وي نه وي
خو که د ځان صفت به وسي صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې د تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل قبلګي په دوکې هم زما ټولې فیصدي د نوي څخه پورته یعنی زه په ډېر لوړ درجه فارغه سره یم چې دا د خاص شو خو لکه څه کیږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخښونو کې او زه خپل مطالعه د دوام ورکوم یعنی که څه هم زه اوس فارغه سره یم خو زه بیا هم تر ډېر هاته پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېرې وخت مطالعه ته ورکم
مکتب نه مو یا د نو کړه چې لمره فارغ شوی استه بیا پانتون مو دولتي ویلې کنه شخصي مو چرته زده کړې وکړې
نه ساينس څنګه چې ویلې دا دولتي مو ویلې دا دولتي موبایل ده او بیا چې ما شخص له قبل کې ویل ده مې قندار ولایت کې ویل ده دا به شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویل ده او قبل کې شخصي فارغ یم
په قندار کې مو ساينس پانځه موبایل یې مالتا کنه زابل کې
نه قندار ولایت کې قبل کې څنګه ویل ده او زابل کې ساينس نه فارغ یم ساينس ډپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
په خو لګښت چې کله درس ولغه وخت کې څنګه و؟
خو چې فعلا خو ټول خبره چې پښتو په درغله د شوز په وړاندې کده په خاص خبره وکمه اما خبره کیږي ډېرې خوده چې شو خلک لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دی به ځنه لرله یا به دستي چې څنګه فکر مکړه وي اکثر پښتانه داسې د غلری عادت خو نه چې به درسونه به ویلې کله چې د لسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل د اجازه نه وي څنګه خو بیا زمينه برابر او شوزو ته تر ډیر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خدا چې ډیر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل لپاره مشکل وو د فامیل لپاره مشکل چې د اجازه نه ورکواله چې د نورم خپل ځکه چې کوي کوي کنه نور تحصیل تکای اې دوله سم دی ویلي نو دا شی مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونیز د کړو کې مورکلار ستاب ملاتړی وو
bale bale o mahkeme ham wele yadawana me katrna na por che za kum maqam o maqif ki ma sma murjana o dum katam ki larjan imam latari
بریا جانې د واده یادونه مو وکړه چې کلنجونی په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه فخا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صرفه پورې دی ویل نور مو وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساينس څنګه مې ویلې کله چې له ساينس څنګه څنګه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیو دا مې شو بله چې زه مثال واده وکم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې نو دغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل اوس دوکتې ته ما ورکړ بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخښ وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم
که د پښتنډې شخصي نه وي واده مو په خپل خوخه کړای د کورنۍ خوخه
ته دا هدا پوری که زه وایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښه ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډیر کمه به وکنه چې هم د پلاچان مورجان رضایت وي او خپل هم د مکه ما کس ما د خوښ هم د فامیل په خوښه مې هم
درس پر واچ پړه بیرس د نه پښتنه وکم په زابل کې پټول کې انجونی څنګه دي آیا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال ماته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فامیلونه چې سواد لري با سواد وي سواد خوشوي هغه ته ډیر حد پر اجازه ورکوي خپل لورانه خويند ته چې هغه خپل تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوالي دی په خپله کې په ترلاسه نور هم ډیر سوالي دی چې په لور په تاسو کې زموږ خويند دا حق او اجازه نه لري چې هغه خپل خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي خپل خوښه باندې تر ډیره دا پوره غوږی برینې کاغان دي او یا په بدل کې دی خپل پلار یا ورور یا ځین د سنور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډیره دا پوره په سمو کې فلور زاینه کې دی حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دی دا کار وکي دی د پاره شرماوار خبره ده دی د پاره یو تانادار خبره ده دی د پاره تانه او پیغور دی دی د رسم او فرهنګ او ورس په ټکر کې دی دا خبر راز دی ودونه کوي د فامیلونو په خوښ باندې خپل خوښ باندې نه
پټول کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لکور باید پنجلې جیز وکي یا کنجلې کورنۍ خپل جیز برابرې درس مروج پړې ته وایي
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې دا اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم مثال لکه وردګ بلتا سنور اول ور زیات یا ولرنا پرپینځلاکه شوارلاکه ولاکه افغانی باندې رسیږي او دو سره سره به د خاون فامیل به هم تلاور کوي هم به کور کوي هم زه نور مصرف کوي د انجلی کورنۍ چې د فقټ هم دغه ولور اخلي کپینځو ونه د دې هغه کم ټټول ورشي دغه 15 لک زبل ولایت
بیا د بنجلې پلار د پیسې چي په بخنه سر بریا جان د پیسې چي بیخلی بنجلې د بیرته تل اورته پخلی کورور ته پکې څور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري اکثر د سکورنې وچه تر ډیره حدا پوري دغه تل یا د کور مصرف او د کور شې د خوند کوي او سیند سکورنې هم ساده چې بیرته دغه دنجلي کورنې په دغه اول ورکی د شان پوره کوي مثال کتلا د یو د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو اول ورچ د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی ما درته لښه کوم اول ورچ ته د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دي چې نو کراس دغه نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګل کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي
بلې اولا تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونکان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی یو غواړي ودونه وکړي اول دا یو تاثیر منفی چې دی په نجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي په کور کې پاتې وي او په دوم قدم کې تاثیر منفی چې دی په نارنه باندې هغوی هم همداسې و بوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي او یا دوی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډېر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو که ولور په وسه کم دومره جوړ کړي او کارونه هم دغسې کم سي نو تسمات منفي تاثیر بيخي زیات کړی هم په جنکو باندې هم په نارینه باندې هلکانو باندې
او پتا خو ولور نه اخیسته خپل دی ولور
یعنی زه به قدر توایم قدر پدرس توایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به بس واده کاسته یا وو کاسته یا زبره حقیقت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول وره خسته درې لکه فانی په ماګه کې ماګه ما خپل پلاس کې چې زړه ماګه پی وکم یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم څه چې ما په زړه ماګه نه خسته دي
د سه امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا بسواده وي پویګی انجلې ولک سره خوښ وي په خپل کې پنجلې پیسې وانخلي کنه بیا غنجلې میړه کړه قدر نه لري
رښتیا هم داس خبرې ستادي داس موضوعګان ستادي خو دا هم فرق کوي اندس موږ نو سوال چې دایم به ټول هم د سنجونه چې مثال هغه جون چې مثال پیسې زیات وي اخي وي به قدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع هم داس شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلې هغه دی قدر وي او اندس یو څه ستادي خو ته ډېر پوره نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق ویل که څنګه چې دغه د لاس په کوټ کې فرق دی اندس انسانان کې فرق دی فامیلونو کې دغه په هاوي کې هم فرق څه دی داس فامیلونو زه پیژنم چې پیسې نه واخیستي خو بیا هم دا انجلي ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري خو داس فامیلونو هم پیژنم داس کورنۍ هم پیژنم چې جګې پیسې اخیستي وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سر نسم ویلې نو سو ویلې چې مثال دا خبر د حقیقت لري اش چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري او چې نه وي اخیستي هغه بینه لري
اشپزی پرته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کومه چې وخت وي کومه کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خوندو یا کورنۍ او د تفات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا د توشم رواجی خوړه مثال چې دوی رواج د پخیج په ودونو کې کنه مافلونو کې هغه مثال قبل دا شوروا چې ورته وایو دا نو په قرما چې دا تاغه د دې هغه ډیر رواجی قصاګانې دي
یعنی که څوک زابل ته په ملمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخې شي دا د زابل ډیر مشهور خوړه دي
امدا شوروا ورته ډیر زیات پخوي قرما ورته پخوي قابلی پلو دا د زابل ولایت یعنی په تسراسي د دې په هر ودونو کې احرم المستیاو کې د دوی دا غذا خام خاوي کدا غذا نه وي بس دوی ماغه مهمان ته بيخي مهماني نه وای هغه ماغه واده ته بيخي واده نه وای دا غدري غذاګان دي مشهور غذاګان دي
ساسي پسې مې کې نور د سيت ډېر خيسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کې دې ډېر کم وي
بلې خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر شدغه لري، سبزي لري، مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلي، که څه هم په نور ولایت کښې هم شته دي خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کري یې هلته نشته دي. او په دوم قدم کښې مثال انځر، انګور، دغه میوې چې دي په زابل ولایت کښې ډېرې ښې پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایتو ته.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کې هم کار کوئ، په کې کارونه مو څنګه دي، کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کې کار کوئ؟
ډېره مننه، چون له کوم وخت نه چې مثال نظام واوښته یې، چون ما پوهنتون کښې استادي کوله او شفخانه کښې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوي، نو کله چې کارونه ګډوډ سوه مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکړې، بیا ما تصمیم ونیوی چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم. زه خپله آنلاین سوداګري هم کومه، حضوري سوداګري هم کومه، چې ډېر فوکس ما د بهداشتي بخش کښې دی، زنانه بخش مثال زنانه کریمونه، شامپوګانې، ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یا یوه زنانه ورته اړتیا لري، زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم.
بازار یې څنګه ده؟ آیا په زابل کښې یا په نورو ولایتونو کښې خلک د آنلاین خرید و فروش سره بلد دی، کولی شي خویندې دا سامان چې تاسې خرڅوئ آنلاین واخلي؟
بلې، هو تر ډېر حده پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی، چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خوندې سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا د نېټ او دا مثال دی دوی سره اشنایي نه لري، یا دوی ته د کوم لاسرسی نه لري، تر ډېر حده پورې شته دي. چون زما کار محدود زابل ولایت کښې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزني او کابل، دغو ته زه اموال لېږم. په هغو ولایتو کښې تر ډېره حده پورې خویندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کښې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسې له کوم ځای نه را پیل کړو، دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو، او دا سامان چې تاسې خرڅوئ دا له کوم ځای تاسې ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه، له کوم وخت چې ما خپل استادي د لاسه ورکړه یا قبیلګي بخش کښې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم وکړم، ځکه همداسې کښېناستل او ناامیده کېدل ښه کار نه دی. له هماغه وخته ما دا فکر پیدا سو، چون زه خپله یو د کور سرپرسته هم وم تر ډېر حده پورې، او بل ما ته خپله دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راغواړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ راخلو بیا خرڅوو په خویندو باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا هم دومره ګټه هم بېرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بلې، هو ښه ده، ښه ده، ګټه ښه ده، چون که چېرې ووایم کارونه کم شوي دي، که چېرې کاروبار نه، اقتصاد خراب دی، یا ډېری خوندې، یعنې که چېرې زه دا وایم که چېرې خوندې وظیفې لرئ څونه یې ویلی موږ به ګټه څو چنده وه، خو دا چې اوس پیسې نشته دي، کاروبار اوس نشته دي، ښه دی د خدای فضل دی، ګټه پکښې کوو، خو وایم تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یې، یا موږ خپل هدف ټاکلی وي، تر هغه حده پورې موږ ګټه نه کوو. خو بیا هم چون نن سبا کښې ستونزې او مشکلات زیاتې د خویندو او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټه پکښې کوو، خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وسي تر هغه حده پورې نه.
بریا جانې، که اوسنی وضعیت ته وګورو، په افغانستان کښې نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري، ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسې پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده، کولی شي دوی هم وکړي که نه؟
بلې، هو بلې، هو زما هم ټولو خویندو ته، ټولو ځوانانو ته، البته که نارینه وي که زنانه، همدا پیغام دی. اول زه خپله یو مثال یم دوی دپاره، چې ما باندې هم همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ بندې سولې وظیفې مې د لاسه ورکړې، دوی هم کولی شي ما په څېر باندې بېل آنلاین سوداګرۍ څخه کور کښې مثال که دوی ښه خیاطیان وي، ښه خیاطې وي، خیاطي وکړي، یا که دوی کوم صنایع دستي زده وي، کلاسیک کارونه زده وي، کولی شي هماغه پر مخ ووځي، یا دوی مالداری کولای سي، کولای سي ما پر مخ بوزي، انلاين سوداګري کولای سي په مختلف بخشونو کې، چې اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې انلاین سوی دی، خر د فروش ټول انلاین سوی دی، یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولای سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي. دوی کولای سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي. دوی کولای سي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځایه مصرف نه کړي، کولای سي د ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته، کاروبار تجارت ته. دوی کولای سي له ډېر کم څه نه شروع کړي.
په وروستیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونو ناست دي، زده کړې نشي کولی، په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي. ستاسې وروستۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېر مننه فرده جانې. زما پیغام د افغانستان ټول ځوانانو ته په خاص ډول خویندو ته دا دی چې مثال دی، دایمي کوشش وکړي، تلپاتې کوشش وکړي، نه دا چې یو دم کوشش وکړي او ورځ وکړي. یعنی مطلب مې دا دی چې نا امید کېږي نه، هر ورځ ډېر کم کم کوشش کوي، دوی به خامخا هدف ته ورسېږي. نا امید کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړ انسان معنا لري. که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي، هدف ته ځان ورسوي، په کور پاتې کېدل او نا امید کېدل دا یوازنۍ لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي، نور هم شاته پاتې کوي. که دوی غواړي چې پرمختګ تاګو کې یو څه زده کړي، یو څه لاسته راوړي، دوی د هر ورځ کوشش کوي، خو دایمي دي کوي. نو امید کېدل د شیطان کار دی. دوی باید دائم خپل هوښ ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در نه امید نه سي. دوی باید دائم له خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي. یعنی که چېرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي، هیله پیدا شي، امید پیدا شي، دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در رسیدای سي، خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډیر زیاته مننه کوم ان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلي راسره خبرې وکړې. خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه، یو ښه داستان ځان سره درلود. مننه، او بیا کور مو ودان چې خبرې مو راسره وکړې.
ډېره مننه فردا جانې، تاسو او ټول همکاران ډېره مننه چې ماته وخت راکړې، زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم، چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې. ډېره زیاته مننه. مننه، خیر اوسې.
پرنا باندې مین خو تیرو نه نه یریګم، زخ پیمان پا گناه نیم خو پینا غاو رکیگم. پرون تو خم وم ننگولیم، سبا بیا بخاو رکیگم. زد باد یا و چپیم، پس حراب باخ تیریگم. کل باد کل باران شی، کل اور که اس وزیگم. خوز زم پا مخزما، کود دریگ مو رکیگم. رنگ جانور شم یو رنگین دا بڈے ٹال شم، رنگا رنگ رنگین جمال کے سپین شم شم گڑے گم. چت مستوب میں فل کے پسا کے یو پجانور شم، لیونے شانی خمار شم، بخونوں کے خورے تیارشی ورشی تندر شی عذاب شی. ز پختون دا پختو غرشم، نه یری غم نه نړی غم. چې د علم په جهان کې دو خیارو پاک کینم، هم وی پوری خندا کړم، هم پزان پوری خندې غم. په فکرونو لیونې شم، په لټون لټون شم ستړې، دغیل راغلم. نه پوهیږم نه پوهیږم، خو زما 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 تل روان یم په مخه، یو مقام ته ور روان یم، یو مقام ته ورسیږم. چې په لارا کې سراغله، که تیاره وي که رڼا، زه رڼا کې یم خوشحاله، خو تیارو نه نه یری.
خوتیرو نه نه یریګم زخ پیمان په ګنا نه يم خو بنا غور کېګم پرنتو خم وم نن ګل يم سبب يا بخور کېګم زد باد يا وچ پيم پسرا په وخت ریګم کل باد کل بارانشي کلور کې اوس وزېګم خوز زم په مخزما کو درېګ مور کېګم چت رنگ په جان ورشم یو رنگین دا ګډه تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډېګم چت مستو په محفل کې پسا کې یو جام ورشم لیونه شانی خمار شم په خونو کې پری